د سحر لس بجې شوري دن کو د مشال ریډیو په دې دوه مګړای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه و منې په خبرونه کې په پاکستان کې د وسلوارو ډلو پر ضد عملیاتو د حکومتي پالیسۍ په اړه د وزیر اعظم نواز شریف د امنیتي سلاکار د څرګندونو د پاکستان د داخله چارو وزیر سره له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د برتانیا د وزیر اعظم د ځانګړي استازي د لیدنې د شمالي وزیرستان له کډوالو څخه د خیبر پښتونخوا د پولیسو د ځانګړي ځواک لپاره د وړ کسانو د اغېستلو د صوبې د پولیسو د مشر د هدایاتو او د خیبر جنسي له کډوالو سره د مرستو په لړ کې د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي ناورینو سره د مبارزې د حکومتي ادارې د مشر د څرګندونو په اړه رپورټونه درته لرو. د خبرونه په دویمه نیمایي کې تاندې هیلې اونیس پروګرام هم در اورو، خو پیل خبرونه کوو چې نجیب عامر به وړاندې کړي.
پاکستان وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د لارو د برابرولو لپاره کار کوي. په شبقدر کې د لاسي بم حمله کې پولیسو ته مرګ ژوبله اوختي او نن په ویانا کې د ایران د جوهري پروګرام په اړه خبرې پیلېږي. پوره خبرونه د وزیر اعظم د بهرنۍ چارو صلاحکار سر تاج عزیز وایي پاکستان د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کوي او د افغانستان پر ضد د خپل خاور استعمالېدو اجازه به چاته نه ورکوي. سر تاج عزیز زیاته کړه چې پاکستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د لارو د برابرولو لپاره د خپلو خدماتو وړاندې کولو ته تیار دی. نوموړی دا څرګندونې پرون د مشال رادیو سره د وی ځانګړې مرکې پر مهال وکړي. هغه زیاته کړه اگر چې اکثر وخت هغه یعنی افغان طالبان زمونږ مشورو ته غوږ نه کړي، خو مونږ به څه کوو چې د دې مقصد لپاره لارې ګودرې برابر کړو. سرتاج عزیز زیاته کړه چې د بیجینګ د آسیا د زړه په کانفرنس کې هم دا خبره شوې وه چې دا به د افغانانو ترمنځ پروسه وي او د چین او پاکستان په شمول یو شمېر نور هیوادونه به په دې لاره کې خپلې ممکنه مرستې وړاندې کوي. دا په داسې حال کې ده چې سرتاج عزیز تېره ورځ ویلي وو دوی یوازې د هغو وسلوالو ډلو پر ضد جنګیږي چې د پاکستان لپاره ګواښ ګڼل کیږي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودھری نثار علی خان وایي د ملک په ټولو برخو کې د امنیت او سولې راوستل د دوی د حکومت په لومړیتوبونو کې شامل دي. نوموړي دا څرګندونې د نهې په ورځ په اسلام آباد کې د برتانیا د وزیر اعظم د ځانګړي استازي کلوویتس میت بیکر سره د لیدلو پر مهال کړې. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر په دې موقعه هم ویل چې هیواد د ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې بې مثاله قرباني ورکړې چې د نړیوالې ټولنې لخوا ورته لازمه پاملرنه نه ده شوې. په دې موقع برتانوي استازي ډاډ ورکړ چې حکومت یې د ترهګرۍ د ختمولو په هڅو کې د پاکستان پوره پوره ملاتړ کوي. پاکستان وایي د امریکا له خوا د دوی په خوره کې ترسره کیدونکې د بی پایلټ الوتکو بریدونه د ترهګرۍ خلاف مبارزه اغیزمنه کوي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي مسعود خان پرون د یاد سازمان عمومي غونډې ته ویل چې دا ډول بریدونه د نړیوال قانون د دوی د خپلواکۍ او سیمه ییز سلامیت پر ضد دي. د پاکستان سرکاري راډیو د مسعود خان په حواله لیکلي د بی پایلټ الوتکو د بریدونو هیڅ جواز نه پیدا کیږي ځکه چې پاکستان په خپله د ترهګرو پر ضد د ضرب اعظم په نامه عملیات پیل کړي دي. د خیبر پښتونخوا په چارسده کې پرون د لاسي بم په یو برید کې دوه پولیس والا وژل شوي او یو بل ژوبل شوی دی. په پیښور کې د مشال راډیو خبریال د پولیسو د سرچینو په حواله وایي چې دا پیښه په شبقدر سیمه کې شوې ده. د پولیسو یو ځای مشر شفیع الله خان وایي دوه موټر سایکل سپرو د پولیسو په یو ګاډي چې ګزمای کوله لاسي بم ور وغورځول او تښتېدل. پاکستاني رسنیو ته د جماعت الاحرار په نامه د یوې وسلوالې ډلې ویان احسان الله احسان ویلي چې برید د دوی کسانو کړی. د خیبر پښتونخوا د پولیسو ادارې پریکړه کړې ده چې د شمالي وزیرستان کډوالو ته به موقع ورکوي چې په بنو کې د ځانګړو پولیسو په څنګه کې د کار موقع پیدا کړي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو د مشر آی جی پی نصر خان دورانی له دفتره پرون په خبره شوې یوه خبر پڼه کې د بنو پولیسو ته سپارښتنه شوې ده چې د شمالي وزیرستان بااستعداد ځوانانو ته د پولیسو په محکمه کې د کار موقع ورکړل شي. د پاکستان په قبایلي سیمو کې د قدرتي ناورینونو سره د مبارزې د ادارې نوې مشرانی لا دورانی وایي په خیبر ایجنسۍ کې د روانو عملیاتو له کبله شاوخوا 16,000 کورنۍ د خپلې سیمې او کورونو پرېښودلو ته اړ شوې دي. انیلا دورانی چې تېره ورځ د مشال لډیو سره خبرې کولې زیاته کړه
اوسا پورے 60,000 اپروکسیمیٹلی فیملیز راوتی تھی اور اگے کے 9,000 فیملیز چکم دی اگا نیو رجسٹریشنز تھی دا چکم آلریڈی رجسٹرڈ کسانو اگوی راشن اور اسسٹنس اک وقت نہ روان دی چکل نہ ہوئی آئی ڈی پیز تھی زیادہ تر ماف کسان دی چکل اول راغلی ہو اور رجسٹر شوی ہو اور بیا لکا بغیر دا اطلاع نہ دا واپس اخپل پخوخی باندی تلی ہو اس بیا چکل آپریشن دا سٹارٹ شوی دے نم دک کا سخلق دی چدا واپس راوزی.
د پاکستان پوز په خیبر ایجنسی کې د خیبر ون او شمالي وزیرستان کې د زربیازه په نام عملیات پر مخ وړي او په دواړو سیمو کې جنگونو ځایي خلک بے کوره کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن د ایران د جوهري وسلو په اړه په ترسره کیدونکو خبرو کې برخه اخلي. د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو د ایران چارواکي دا مهال د اتریش په مرکز ویانا کې دي او د نومبر د 14 نیټې د ضرب الاجل نه مخکې یو تاریخي تړون ته د رسیدو هڅه کوي. جان کیری پرون لندن ته د سفر پر مهال په دې اړه د وړاندوینو لکولو ډډه وکړه، خو همدومره یې وویل چې دا یوه مهمه اونۍ ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي تړون ته رسیدل د مقابل لوري په خنۍ پورې تړلې ده. د ایران رسمي خبري اژانس ارنا د جواد ظریف له خولې لیکلي چې پرون یې د اروپایي ټولنې د پالیسۍ د پخوانی مشر کیترین اشتن سره چې د اوسنیو خبرو ترتیبونکي هم د ګټورې خبرې کړي. تمه کیږي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاواروف به نن د دې ملک ته قومي اسمبلۍ یا ډوما ته د وینا په ترڅ کې په ختیځ یوکران کې د شخړو په اړه خپلې خبرې متمرکز کړي. مخکې تر دې چې نوموړی د روسیې پارلمان ته وینا وکړي، د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر فرانک والټر شتاینمایر سره وکتل. د راپورونو له مخې دواړو په دې موقعه خبره موافقه ښکاره کړه چې د دې خبرې اړتیا لیدل کېږي چې د مینسک تړون ته بیا وګرځېدل شي. د یاد پروتوکول له مخې په یوکران کې په جنگ کې ښکېلې ډلې او روسیا د خبرو اترو د لارې د شخړې حل لټوي، خو په دې موقع د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویل هغه هیله من نه دی چې د مینسک تړون به په ختیځ یوکران کې چېرته چې حکومتي ځواکونه د روس پلو بلتون پالو سره په جګړه بوختي ځمکني حالات بدل کړي. دا تر دې دمه د مشال لړیو خبرونه.
خبرونه مولا مشال ریډیو اوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت صلاحکار سرتاج عزیز پرون مشال ریډیو ته وویل چې د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې پاکستان د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد یو شان عملیات کوي. خود نوموړي د وړمې ورځې خبرو چې ویلي وو ضروري نه ده چې پاکستان د هغو وسلوالو ډلو پر ضد چې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه کوي عملیات وکړي. د افغان کارپوهانو غبرګونونه راپارول
دا په دې معنا ده چې په افغانستان کې جنگ دوی په خپل ضرر نه بولي. دا د پاکستان د سیاست یوه ډېره ستره ناکامي ده.
د پاکستان د کورونا او چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون په اسلام آباد کې د برتانیا د وزیر اعظم لیوا ځانګړي استازي سره په لیدنه کې وویل چې د نړۍ هیوادونو د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې د پاکستان قربانۍ لپاره غوړځولې دي. هلته د کبالي سیمو لپاره له قدرتي ناورینو سره د مبارزې حکومتي اداره وایي د خیبر جنسي د نوو کډوالو لپاره د راجستریشن او د ترانسپورت اسانتیاوي برابر کړې دي. خو د یادې سیمې کډوال وایي دوی تر هر څه زیات خوراکي توکي او د علاج مالجي اسانتیاو ته اړتیا لري.
ضروری مسالې موږ دارو چې موږ له خوراکي مواد ملوشي، دوه مسله دارو چې موږ د صحت غم وشي، او دریم د بیا موږ ایجوکیشن دای داسې بیا ډیر هومن شي نه دی.
او د تان دی هلي د دیونه په خبرونه کې پاکستان کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کېدونکو پیښو پاړه اوري.
قوانین موجود دي د زنانو د حقوقو په حواله سره کاغې کې موږ 50% هم نافذ کړي وي، نو کومه مسلی دي په هغه کې به 80% مسلې ختمې وي.
هله دا د خبرونه تر پای مو ملتي او دا هم ولنې رپورت. د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د ملي امنیت صلاحکار سرتاج عزیز وایي د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې پاکستان د ټولو سخت دریزو پر ضد عملیات کوي او هیواد به اجازه ورنکړي چې له خاورې څخه د نورو هیوادونو پر ضد استفاده وشي. سرتاج عزیز دا خبرې پرون ماخام له مشال ریډیو سره وکړې. له دې یو ورځ مخکې رسنیو د ښاغلي عزیز له خولې ویلي چې پاکستان ضرورت نه لري د هغو سخت دریزو ډلو پر ضد عملیات وکړي چې د هیواد ته خطر نه پیښوي. د سرتاج عزیز د خبرې په افغانستان کې جدي اندېښنې راوپارولې. په دغه اړه جزئیات اورو د ملالۍ بشیر پر رپورت کې.
د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د ملي امنیت صلاحکار سرتاج عزیز د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې د پاکستان اوسنۍ پالیسي د ټولو سخت دریځو ډلو پر ضد ده او پاکستان د هر ډول تروریزم پر وړاندې مبارزه ته ژمن دی. د دوشنبه په ورځ راغلی سرتاج عزیز له بي بي سي سره په یو مرکه کې ویلي و چې پاکستان به ولې د هغو وسلوالو پر ضد عملیات کوي چې دغه هیواد ته خطر نه پېښوي. د ښاغلي عزیز په وینا افغان طالبانو او حقانی وسلواله شبکه د افغانستان ستونزې دي او باید افغان حکومت له دوی سره خبرې وکړي. خو د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې ښاغلي سرتاج عزیز بیا وویل له هغه وروسته چې موږ د ضرب ازب عملیات پیل کړل، موږ له هغه ځایه په فعالیت بوخت د تروریستانو ټول جوړښتونه ور ویجاړ کړل. هلته پرته له کومه توپیره د ټولو سخترزو ډلو پر ضد عملیات شوي دي. ښاغلی عزیز زیاته کړه چې له هغې خبرې څخه چې حقانی شبکه او افغان طالبان د افغانستان ستونزې دي، د ده مقصد دا و چې افغانستان باید له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره پیل وکړي، ځکه چې د سولې دا بهیر باید د افغانانو په مشرۍ وي. ښاغلی سرتاج عزیز وویل، زما د خبرو مطلب دا و چې د 2001 کال د سپتمبر د 11 وروسته ټول سخت دریځ اړ سول چې زموږ د سرحد خواته راټول سي. موږ د هغو ټولو پر ضد عملیات نسوای کولای، بلکې یوازې مو د هغو پر وړاندې عملیات کول کوم چې موږ په نقشه کولو. اوسنۍ حکومت د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد د ضرب از په نامه عملیات کوي. ښاغلی سرتاج عزیز وویل چې پاکستان به خپله ټوله وسه وکړي ترڅو د افغانستان او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره روغه جوړه وسي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې پاکستان ته د ولسمشر غنی وروستی سفر د پاکستان او افغانستان د راتلونکو اړیکو په اړه څه څرګندوي، ښاغلی عزیز وویل، د پاکستان اوسنۍ بهرنۍ پالیسي ډېره مثبته ده او ولسمشر غنی هم ډېر مثبت او روښانه دریځ لري چې وایي موږ باید د یو بل د ملامتولو پر ځای پر اعتماد او خپلمنځي ګټو ولاړې دوامداره اړیکې جوړې کړو. ښاغلی سرتاج عزیز زیاته کړه چې د نواز شریف حکومت له ولسمشر غنی سره هر اړخیزې خبرې وکړې چې پکې اقتصادي، امنیتي او سیاسي برخې شاملې وي.
د ملالای بشیر پر رپورټ کې مو په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستانی وزیر اعظم د صلاحکار سرتاج عزیز خبرې واورېدې چې وایي پاکستان د دغه هیواد پر خاوره د موجودو ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کوي. دا چې د نوموړي د وړمې ورځې بیان چې ویلي وو، هغه وسلوالو ډلې چې د پاکستان امنیت ته خطر نه جوړوي، ضروري ده چې دغه هیواد حکومت یې د ځپلو لپاره اقدام وکړي. د کابل او اسلام آباد مشرانو وروستیو خبرو ته په کتو د دواړو هیوادونو پر اړیکو څه اغیز لرلی شي؟ پاړې د پامیر ساحل دا رپورټ اورو.
د دوشنبه پر ورځ له بی بی سی سره د مرکه پر مهال سرتاج عزیز ویلی ول چې پاکستان ولې د هغو وسلوالو ډلو پر ضد اقدام وکړي چې دوی ته خطر نه پېښوي. عزیز زیاته کړې و چې افغان طالبان او حقانی وسلواله شبکه د افغانستان مسأله ده او افغان حکومت باید له دوی سره خبرې وکړي. پښتنه دا ده چې د دې ډول بیان راتګ اثر بچوي. په کابل کې د سیاسي چارپو نجیب منلی وای، دا د پاکستان سیاست ناکامي ده چې دوی په افغانستان کې نامني په خپل ضرر نه بولي.
په دې تیرو 15 کلونو کې افغانستان همیشه ویلي دي چې ترکستان په پاکستان کې روزل کیږي او نه هماره ده نه تمیږي. نن چې سرتاج عزیز بیا هم وایي چې ځینې ډلې شته چې د پاکستان ته ضرر نه رسیږي، دا په دې معنا ده چې په افغانستان کې جنگ دوی په خپل ضرر نه بولي او دا د پاکستان د سیاست یو ډیره ستره ناکامي ده.
په اسلام آباد کې د امنیتي چارو پوه او د پاکستان پوځ پخوانی جنرال طلعت مسعود وایي د دې ډول بیان بعد د کابل او اسلام آباد پر اړیکو بد اغیز وشي. نو ویل ورته ښکاري چې څه غلط فهمي شوې ده. دی وایي ښکاره خبره ده چې د دې اثر به منفي وي، خو ماته ښکاري چې څه غلط فهمي شوې ده، ځکه چې زما په فکر د پاکستان په پالیسۍ کې بدلون راغلی دی. ښایي سرتاج عزیز خپله خبره سمه نه ده واضحه کړې. زما په خیال د هغه د خبرې مقصد دا و چې موږ دښمنان نه جوړو، ځکه چې دا وسلوال خو به یوه ورځ افغانستان ته ستنېږي او زموږ ګاونډیان به وي. خو له دې سره سره د دې دا معنا نه ده چې موږ به خپله خاوره د نورو هیوادونو پر ضد استعمالېدو ته پرېږدو. د پاکستان په تګلار کې بدلون ته په اشاره نجیب منلی وایي، د ته هم ښکاري چې د پاکستان ملکی حکومت او مدني ټولنې په فکر او پالیسۍ کې بدلون راغلی دی. خو د سرتاج عزیز خبره دا ښکاره کوي چې په حکومت کې داسې کړۍ شته چې په نورو سیمو کې ناامني په خپله ګټه بولي. پر دې موضوع مو د افغانستان د ولسمشر دفتر او د بهرنیو چارو وزارت دریځ معلومولو هڅه وکړه، خو بریالي نه شو.
د مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پوکم یولس بجې،
حجرا
په یو نیمه بجا،
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دوه بجې،
د کرخه په غاړه
په دوه نیمه بجې،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې،
شال او شمله
په پوکم سلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې.
اوریدونکو، پرون د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د دغه هیواد د کورنۍ او چارو وزیر چودھری نثار علی خان سره له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د برتانیا د وزیر اعظم ډیوډ کامرون یو ځانګړي استازي ولیدل. دا چې په دغه لیدنه کې پر کومو موضوعاتو خبرې وشوې، له اسلام آباد پرې رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
د داخله چارو وزیر چودہ نثار علی خان او د برتانیې وزیر اعظم د تر هزارې مخنیوي لپاره خصوصي نماینده کلوز مت بیکر درمن ستیر ماخام ملاقات شوې دي. په دې ملاقات کې چې د چودہ نثار علی خان وینا وه چې په ملک کې امن راوستلو لپاره حکومت خصوصي ګامونه پورته کړي دي او ورته د حکومت خاص پاملرنه د چودہ نثار علی خان په دې موقع زیاته کړه چې د امن بحالۍ لپاره امن چې کوم بحالي ده نو د حکومت وروندې ترجیح ده. ده وویل چې پاکستان تر هغه خلاف جنگ کې مشاله قربانیان ورکړي دي خو نړیوال ورورولۍ هغه په مناسب انداز کې نه دي منلي. په دې موقع د برتانیې د وزیر اعظم خصوصي نماینده وینا وه چې تر هغه خلاف جنگ کې پاکستان قربانیان ورکړي دي. د پاکستان ته باور ورکړو چې برتانیې به د تر هغه مخنیوي په لړ کې د پاکستان مکمل تعاون کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزیم دا شدگردی مکمل ختم
ہے افغانان چھو باری بے شک چھو باری
دیرا سخت را باری تیرا یہ ہر چکی
دوست مکان مسلسل کلمی دارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس کې
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر د بنو خار پولیسو ته ویلي چې د سیمې د پولیسو د ځانګړي ځواک لپاره د شمالي وزیرستان له کډوالو څخه ځوانان برتی کی. په دې اړه تفصیل په خبره د مشال ریډیو خبريال ځلان یوسف زی راکړ.
تیر ماسپتن د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آی جی ناصر خان دورانی د دفتر نه کوم اعلان یې جاری کړ. دا غي تر مخه ناصر آی جی خیبر پختونخوا د بنو د پولیسو مشر ته هدایت جاری کړی دی چې په بنو کې کم دی وخت کې بے کورشي خلک دي د شمالي وزیرستان د هغه خلکو څخه دی د سپیشل فورس د پولیس سپیشل فورس یا د ځانګړي ځواک لپاره هم د شمالي وزیرستان دغه بوکر بے کورشي خلکو څخه خلک برتی کړی شي او هغه ځوانان دی برتی کړی شي چې رچا اسناد پولیس دغه نوکری ته برابر وي. اعلانیه دا هم زیاتوي چې دغه برتی چې کوم پولیس دغه برتی دا به د پولیټیکل انتظامیه او د قبایلی جرګې په مشوره باندې کیږي. دا هغه پولیس دي چې کوم پاخه نوکران نه دا عربي تور باندې په پولیس کې نوکران شي وي. د دې چې کوم ډیوټي یا کوم وظیفه وي هغه عام تور دا چې د جلسی جلسونو په دې ځای کې وي هلته کې انتظامي چې څومره کارونه وي هغه سنبالي. ډېر لنډ غونډه کې د دې ټریننګ وي او ټوپک هم اکثر دي سره نوي دي سره پیژندنه اکثر په جلسو جلسونو کې لواړي موړي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اوریدم کو د قبایلی سیمو لپاره له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې ادارې نوې مشرا انیلا دورانی وایي چې په خیبر جنسا کې د وسلوالو پر ضد د پاکستانی پوځ د روانو عملیاتو له وجې د سیمې شاوخوا 6000 کورنۍ ابې کور شوې دي. نو موږ له مشال ریډیو سره خبرې کولې وویل له دوی څخه زیاتره کډوال وارد مخه راجستر شوي دي او دا چې اداره به یوازې نوي هغه راجستر کوي. دا غلې دورانی په خبره چې نو بې کور کېدونکو خلکو ته د اړینو مرستو رسولو لپاره انتظامات برابر کړي دي. تفصیل په دغه اړه ورو د فرهاد شینواری پر رپورت کې.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی می نوې ګمارل شوی ډایرکټر جنرال انیلا دورانی مشال ریډیو ته وایي چې د خیبر ایجنسی په باډاو تیرا کې د روانو پوځي عملیاتو له امله خواوشا 6000 کورنۍ بې کوره شوې دي او په دې کې یې یوازې 9090 کورنۍ رجسټر کړې دي او باقی پاتې پکې زیاتره داسې کورنۍ دي چې د مخکې نه رجسټر وي.
اپروکسیمیٹلی فیملیز راوتی تھی اور اگے کے 9000 فیملیز چکم دی اگا نیو رجسٹریشن تھی دا چکم آلریڈی رجسٹرڈ کسان اگوی راشن اور اسسٹنس اک کا وقت نہ روان دی چکل نہ ہوئی آئی ڈی پیس تھی. زیادہ تر واقع کسان دی چکل اول راغلی ہو اور رجسٹر شوی ہو اور بیا لکا بغیر دا اطلاع نہ دا واپس اخپل پخوخی باندی تلی ہو. اس بیا چکل آپریشن دا سٹارٹ شوی دے نم دک کا سخلق دی چی دا واپس راوزی
دا چی دے بیکورشو خلکو تا دا اف ڈی میں لخوا کم ڈبل اسانتیا سهولیاوی ورکول کیږي په دې حق لا نو موړه زیاته کړه
انلیسمنت پوینټس مونږ ته کمیونیکیټ کیږي پولیټیکل ایڈمنسٹریشن خیبر طرف نه نو التزم کسان لاړشي التزم گاډي ولاړ وی ترانسپورټ مونږ ولا ورکو چې کله څوک فیملی راشي اول مونږ غا ویلکم ورته کو انلیسمنت کو ریفریشمنت ولا ورکو کوک فوډ ولا ورکو بیا گاډي زم ولاړ وی چې وی گاډي کې کینی او چرته لکه په خبرته چرتم تل غواړي نو غوي پکې تلی شي او چې کم خلک وي چې کم ته زونه بیا مونږ غا کم ته ولېګو
د باډي د متاثرینو یو مشر صوبت خان پرې دی وای چې دوی د پوزي عملیاتو لامل ډیر زپل شوې دي او باید دوی ته د خوراک صحت او تعلیم اسانتیا وي په سمتوګه ورکړل شي
ټول نه وړم به ضروري مساله مونږ دارو چې مونږ له خوراکي مواد ملو شي بیا مونږ له دوه مساله دارو چې مونږ د صحت غم شي چې یو سړی به مور وي غیر ډاکټر د اسپاتول غم شي چې متاثر سړی وي او دریم بیا مونږ ایجوکیشن دی داسې بیا ډیر هومن شي نه دی خو ټول نه ډیر تکلیف مونږ له خوراکي مواد ورې چانشته
یاد دی چې د خیبر ایجنسی په باړه کې د تیرو پنځو کالو راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي خو د اکتوبر د شپاړسمې نیټې نه دلته د خیبر ون په نامه د وسلوالو پر ضد پراخه عملیات پیل شوي دي چې په ترڅ کې د باړې زیاتره قبیلو ته د سیمې د پرېښودو امر ورکړی شوی دی او دلته تعلیمي ادارې او مهمې لارې یو ځل بیا تړل شوي دي فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
اوریدونکو د پاکستان د خیبر ایجنسی او د پام وړ شمیر کورنۍ د غلطه د وسلوالو پر ضد د پاکستانی پوځ د روانو عملیاتو له وجې د افغانستان د ننګرهار ولایت نازیان او دور بابا ولسوالیو ته ورغلي چې لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دا کډوال د افغان دولت نه د مرستو غوښتونکي دي. په دغه اړه نور وزیر آباد نه د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد پر رپورټ کې
دغه کډوال چشمیری سلګونو کورنیو ته رسیږي. د ځایي خلکو په کورونو او حجرو کې اړولي او له افغان دولت نه د سرپناه او نورو اړینو مرستو غوښتنه کوي. یو تنی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
زما نوم د محمد ګل د خبر ایجنسی اوسیدونکی یم. کورونا یې راته وویشتل ماشومان زموږ چې کنده شهیدان شول زنناب کې شهیدان شولې د افغانستان علاقې ته نازیان صحې ته راوختلو د خلکو موږ ته ډېرې خالی کړې په هغې کې واړول همداسې کورونا وو چې په هغې کې کلاګانې تک شوې وې کوټې پکې نه وې په هغه کې موږ ځان دپاره دا مره ترپلې مرپلې ولګولې موږ ته لکه دا ستونزه او مشکلات دي چې موږ ته خیمې میلاو شي خوراکي مواد میلاو شي یخنی را روانه ده.
یو بل تن کډوال وایي چې دوی د خپلو کورونو څخه په یوه جوړه جامه کې راوتلي او هر ستری نه پاتې دي.
زما نوم دی سالیک خان. او هیڅ څه چې کو نیمو په غاړه کې نظر وړي بغیر د خپلې جوړې نه الوه نو موږ ضرورت یې ډېر ځکه چې ماشومان دي بس خوراک یې لګېږي تموان یې لګېږي او ټول بې خرچه ناست دي در په در دي نو بس یې موږ دا اپیل دی چې دا موږ ته میلو شي ځکه چې موږ نه راسره پیسې شته نه راسره شی شته دی او نه چې کوندي څوک پېژنو.
د سیمې یو تن اوسیدونکی مفتی موینشاه حقانی چې په تیره دوره کې د ننګرهار ولایتي شورا غړی وو او یادو کډوالو ته یې په خپله سیمه کې د اوسېدو لپاره موقتی ځایونه برابر کړي. له افغان دولت او خیریه ادارو څخه غوښتنه کوي چې له مجبوره کډوالو سره مرستې وکړي.
په حدود د زرو کورنو پورې اوس موږ ټیټو ولسوالیو د شینوار ته راکډه شوي دي چې د سیمې خلکو په خپلو کورونو اجرو کې په موقته توګه باندې دوی ته ځای ورکړی دی. دوی د ژوندانه د لومړنیو ضرورتونو ته اشد ضرورت لري. د دغو خلکو ستونزې او مشکلات موږ د دلته بعضې خیریه مؤسساتو او دولتي ارګانو سره شریکې کړي دي چې تر ننه پورې دولت د دغو سوونو کورنیو ستونزو ته هیڅ رسیدګي نه ده کړې.
بلخوا د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدل زید سیشن به پورز مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
داسې گزارشات ولایت مقام ته امر رسیدلی دي چې د خیبر جنسین یو شمیر کورنۍ دور بابا او نازیانو زینو سیمو ته راکړه شوې دي. په همدې ارتباط باندې ولی صاحب د ننګرهار د دې ولایت د کډوالو چارو ریاست او همدارنګ نن کوم ملاقات چې د ولی صاحب د یونیسیف د ادارې د مسؤلینو سره ترسره شو دواړو ادارو ته لارښوونې سپارښتنې شوې دي چې دوی څومره اجل کېدلی شي دغه کورنۍ سروې وکړي او اجل مرستې ورکړي.
د یادولو ده چې له خیبر ایجنسی څخه د پوجي اپریشن له امله د ننګرهار نازیان او دور بابا ولسوالیو ته د راغلو کډوالو شمیر تر 1200 کورنیو پورې رسیږي چې دغه کډوال د روغتیایي ستونزو تر څنګ سرپناه او خوراکي توکو ته اشد ضرورت لري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو
په منځنۍ سپا شپږ سو یو ویش، په لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش، دیارلس زره پنځه سو اتیا، پنځلس زره اووه سو شپېته او اولس زره اته سو اتیا کیلو هرتز ساوریدلی شئ.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د اقلیتي وګړو د وژل کېدو پېښې زیاتې شوې او په حکومت کې شامل ګوندونه دغه پېښې غندي، هم اقلیتي غړي وایي لا هم په تمه دي چې انصاف به ورته ملاو شي. دا چې حکومت د اقلیتونو د تحفظ او د هغوی د حقونو د خوندیتوب لپاره په عملي توګه څه کوي، زموږ د همکارې انیسې اجمل په دې رپورټ کې وایو.
په پنجاب کې د وجل شوی عیسائی جوړې خپلوان د حکومت نه غوښتنه کوي چې ورته د انصاف ورکړل شي. د روانې میاشتې په څلورمه نیټه د پنجاب په کوټ رادا کشن کې د مذهب د سپکاوي په تور یوه عیسائی جوړه چې شما بیبي او سجاد نومېده د وهلو ټکولو وروسته وجل شول. د دواړو د خوختو په یو بټۍ کې کار کاوه. د وجل شوی جوړی وکیلا انیکا ماریا وایي د شمې او سجاد په کیس کې ریاست مدعي جوړ شوی دی او د دې کورنۍ غوښتنه کوي چې باید د شمه پلار دی مدعي جوړ کړل شي.
هڅه به ضرور کوو چې انصاف راته ملاو شي، ځکه چې په داسې پیښو کې چاته انصاف تر اوسه نه دی ترلاسه شوی. ریاست په دې کیس کې په خپله مدعي دی. موږ نه د پولیس نه مطمئنه یو او نه د ریاست نه. چې پولیس هلته ولاړ وو او دوی یې بچ نه کړل، نو اوس به ورته سزا ورکړي. دا د بټۍ د مالک او د دوی ترمنځ د پیسو لانجه وه. د بټۍ مالک دې ته سه یو لک روپۍ قرض ورکړی وي او بیا یې ترې پنځه لکه غوښتلې. چې دې پیسې نه شوې ورکولې، نو په یوه کوټه کې بند کړل چې وروسته بیا یوې ډلې اوهل وټکول او بیا یې ژوندي بټۍ ته وغورځول. انیکا ماریا وایي تر اوسه دا څرګنده نه ده چې پردي څنګه د مذهب د سپکاوي تور پورې کړل شوی دی. د دې عیسائی جوړې د وجل کېدو پر ضد د بېلابېلو ګوندونو مشرانو غندنې مخې ته راغلې او یو شمېرو پکې د کوټ رادا کشن دوره هم وکړه. دا چې د پاکستان حکومت د اقلیتونو د تحفظ او حقونو لپاره په عملي توګه څه کوي. د حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر صدیق الفاروق وایي چې حکومت تر ډېره حده هڅه کوي او اقدامات یې هم کړي دي چې د اقلیتونو تحفظ وکړل شي، خو د ځینو خلکو د سازشونو له وجې اقلیتونه له مختلفو مشکلاتو سره مخ دي.
یورپ ترقی کر گیا ہے، تعلیم میں بھی، سویلائزیشن میں بھی، اس میں بھی
یورپ د تعلیم او تہذیب په برخه کې پرمختګ کړی، خو هلته هم داسې پیښې مخې ته راشي. دا ضمانت نشو ورکولی چې د تل لپاره به داسې جرمونه ختم شي. په پاکستانیانو کې برداشت شته، خو ځینې خلک د مفاداتو، سازش او یا د انتقام لپاره داسې کارونه وکړي. د کوټ رادا کشن پیښه هم یوازې یوه دښمنی وه چې بیا یې وروسته پې د مذهب د سپکاوي تور پورې کړو.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په پېښور او د خیبر پښتونخوا په ځینو نورو سیمو کې عیسایان او سیکان په نښه کړل شول. د خیبر پښتونخوا د اقلیتونو وزیر سورن سنگ وایي که څه هم خیبر پښتونخوا د تیرې سمودی راهیسې د ترهګرۍ ښکار ده او ډېر کډوال پکې هم ژوند کوي، خو بیا هم د صوبې حکومت د اقلیتونو د تحفظ لپاره ګامونه پورته کړي دي.
او د دې خبرې موږ مطلب دا چې ځندنه کو د دوم وایي چې دا کم از کم مینار چې د دې ملک لپاره دا په بار کې ایک مطلب دا دی چې موږ دا ډېر زیات ځندنه کو، د ډېر زیات پروټیسټ کو. صرف مقام دا دی چې دا دواړه پنجاب حکومت او سندھ حکومت صرف مطلب دا دی چې خبرې کوي.
سورن سنگ تور پورې کوي چې په پنجاب او سندھ صوبو کې اقلیتونو ته هیڅ پام نه ورکول کېږي او هم دا وجه ده چې په ترپاړ کې اقلیتونه له کات سره مخامخ دي. خود سند وزیر اعلی کوارډینیټر یا رابطہ کار شاهجان خان وایي چې په سند صوبه کې د اقلیتونو پر ضد ډېرې لوی پیښې نه دي شوې.
اقلیتونه چې کوم دي هغه ډېر په مضبوط پوزیشن کې دي. د سند په حکومت کې هم د اقلیتونو وزارتونو کې هم د سند حکومت کې شامل دي. خصوصا د دې کې داسې دي په سند کې چې التا اقلیتونه نه دي بلکې هغه اداره د اکثریت ته لکاو. د سند کې هو داسې د لوی ماینورټیز والا صدا ته لوی ایشو نشته.
د اقلیتونو په اړه مو د بلوچستان حکومت سره د خبرو ډېرې هڅې وکړې، خو بریالي نه شو. د پاکستان د بشري حقوقو د ادارې د مشر زهرا یوسف تر مخه د پوځي امیر جنرال ضیاء الحق د واک د مدیر حیثیت تر اوسه په پاکستان کې لږ تر لږه شپېته کسان د مذهب د سپکاوي په تور وجل شوي دي. او بیا د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان په دې وروستیو کې ویلي وو چې په دغه هواد کې په تیرو پنځه کالونو کې لږ تر لږه دوه سوه غیر مسلمه د ترهګرۍ په پیښو کې وجل شوي دي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه بس د ډیسټریکټ
منګل تطبیق چې کومه ده
هندستان هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اوردونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی چې دروانه خبرونه نیمایی ته ورسیدو. د نجیب عامر نه به لنډ خبرونه واورو.
د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنۍ چارو صلاحکار سرتاج عزیز وایي که څه هم اکثره وخت افغان طالبان د پاکستان مشورو ته غوږ نه ږدي، خو دوی بیا هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره اقدامات کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان وایي هیواد د ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې بې مثاله قربانۍ ورکړې، خو نړیوالې ټولنې لخوا ورته لازمه پاملرنه نه ده شوې. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازی مسعود خان وایي په داسې حال کې چې پاکستاني ځواکونه د ترهګرۍ پر ضد په عملیاتو بوخت دي، د ډرون بریدونو ترسره کیدل دغه جنگ اغیزمن کوي. پرون ماښام د چارسدې په شبقدر کې دوه موټر سایکل سپرو وسلوالو د پولیسو د ګزمې په ګاډي د لاسي بم حمله وکړه چې په پایله کې دوه پولیس والا وژل شول او دریم ژوبل شو. جماعت الاحرار وسلوالې ډلې د برید پړه قبوله کړې ده. د پاکستان په قبایلي سیمو کې د قدرتي ناورینونو سره د مبارزې د ادارې نوې مشروي په خیبر ایجنسۍ کې د روانو عملیاتو له کبله شاوخوا 15,000 کورنۍ د خپلې سیمې پرېښودلو ته اړ شوې دي. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر دورانی د بنو پولیسو ته سپارښتنه کړې ده چې د شمالي وزیرستان نه بې کوره شو با استعداد ځوانانو ته دي د پولیسو په لیکو کې د کار موقع ورکړل شي. د افغانستان د بغلان ولایت چارواکي وایي په یو 14 کې د چې د سه‌شنبه په ورځ د بوسکشۍ د لوبې پر مهال ترسره شوه شل تنه ژوبل شوي. د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو د ایران چارواکي نن په ویانا کې د ایران د جوهري پروګرام په اړه خبرې پیلوي. دواړه لوري هڅه کوي چې د نومبر د 23 د ضرب الاجل نه وړاندې دایمي تړون ته ورسیږي. او د روسیې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو په مسکو کې د ملاقات پر مهال د یوکران پر حالاتو خبرې کړې. دواړو لورو د سپتمبر د 15 نیټې د اوربند د جاري ساتلو ننګه کړې ده.
لن خبرونه مو د نجیب عامر نه اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو غټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج زهیر نه اورو.
نن ایکسپریس ورس پانا خپل ادارې د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف د امریکای په دوره لیکلی دا او وایي چې د جنرال راحیل شریف د امریکای د لومړی دوره وا او دا دوره د پاکستان امریکای د پوزي تعلقاتو او د افغانستان او هندستان د معاملاتو په اړه ډیره د اهمیت وړ ده، ځکه چې د دې دوره به ګټوري نتیجې رابرسېره شي. د ادارې په وینا چې دا وخت د هند لابي په امریکا کې د پاکستان خلاف پروپاګاندا کوي، نو په داسې حالاتو کې امریکا له د اصل حقایقو نه ځان خبرول پکار دي. دغه تیر وختونو کې هم د افغانستان معاملات د پاکستان سره ښه نه و او هر وار به یې په پاکستان تورونه لګول، نو دا ټولې خبرې به یقینا چې جنرال راحیل شریف له امریکا سره کړې وي. دریا اخر کې وایي که څه هم د افغانستان د تیر ولسمشر په پرتله دا نوې صدر نرمه رویه لري، خو بیا هم موږ ګڼو چې افغانستان په خپله پالیسۍ نظر تیر کړي او دارنګ هندوستان له هم په خپله رویه غور کول پکار دي. دریا اخر کې زیاتوي چې د جنرال راحیل شریف د دې دورې نه به د پاکستان امریکی تعلقاتو ته نور وده ترلاسه شي. د دې ترڅنګ مشرق روس پڼ خپل ادارې کې وایي چې د پاکستان ټول مذهبي او سیاسي ګوندونو د خپل اختلافاتو پرته په شریکه د بې کورشو قبایلو د مسلو د حل لپاره یو موټی شوي دي او وایي چې دې لړکی بلوې جرګه رابللې شي. درې وړاندې لیکي چې واقعي د بې کورشو خلکو معاملہ یو لوی انساني معاملہ ده او دا وخت چې د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی پولیس ستیریږي، هغه څوک محسوسولې شي څوک چې هلته خپل میشت وي. زیاتوي اوس چې ټول سیاسي ګوندونه د بې کور شوي خلکو د مسلو لپاره راپاسېدل، نو باید چې هغوی په دې مسله د صدر، وزیر اعظم، گورنر او د پوځي مشروالۍ سره هم خبرې وکړي، ځکه چې صرف لویه جرګه رابلل به دا مسله حل نه کړي. ضروري ده چې د دې مسلې حل ولټول شي. د ادارې په وینا چې د دې مقصد ترلاسه کولو لپاره به د حکومت دروازه ټکول وي، نو پکار ده چې دغه ټول مذهبي او سیاسي ګوندونه د حکومت او پوز سره رابطه وکړي چې په صحیح مانو کې د متاثرینو مسلې هواری شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرانس پریس خبری جان سوای د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف روانه او نه د واشنگتن د سفر پر مهال له لړپوړو جنرالانو او نور چارواکو سره خبرې کوي. او نیویارک ټایمز رسپانه بیا د افغان ولسمشر اشرف غنی هغه ګامونه ستایلي چې د واک له ترلاسه کولو سره سم یې پورته کړی دی. د دوړو لیکنو مهمه برخه د عبدالحی کاکړ نه وو.
د فرانس پریس خبري اژانس د پاکستاني فوج د مشر جنرال راحیل شریف د واشنگتن د سفر په اړه وایي چې دا په تیرو څلور کلونو کې لومړی ځل دی چې د پاکستان یو لوړ پوړی فوجي کمانډان امریکا ته ځي. اژانس وایي تر جنرال راحیل شریف مخکې چې د پاکستان د فوج کوم مشر وو هغه په داسې حال کې له امریکا سره له تاوتریخوالي ډکې اړیکې درلودلې چې واشنگتن پر اسلام آباد اتو لګولې چې د حقاني شبکې او نورو وسوالو پر ضد په اقدام کولو کې ناکامه شوی دی. په افغانستان کې میشته نیټو یو لوړ پوړی امریکایي کمانډان لیفټننت جنرال جوزف انډرسن په روانه میاشت کې ویلي وو چې د پاکستانی فوج په شمالي وزیرستان کې روانو عملیاتو حقاني شبکې ته ضربه رسولې ده. اژانس زیاتوي امریکایي چارواکي تمه لري چې د افغانستان نوې ولسمشر ډاکټر اشرف غنی کولای شي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ همکاري زیاته او پیاوړې کړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانې د افغان ولسمشر اشرف غنی د هغو ګامونو په اړه لیکنه کړې چې له واک ترلاسه کولو وروسته یې واخیستل. ورسپانې لیکي داسې ښکاري چې اشرف غنی له ولسمشر جوړېدو سره سم د افغان ولس په ګټه د خپلې واکمنۍ سم پایل وکړ. نوموړي یو شمېر ګامونه پورته کړل لکه چې ولسمشر اشرف غنی د فوجي پوستو پولیس سټېشنونو او هسپتالونو ناڅاپي دوره وکړي. نیویارک ټایمز ورسپانه د څوی یوې نظر پښتني یا سروي حواله ورکوي چې وایي په لاسو کې اته افغانان د اشرف غنی د لومړی میاشتې کارکردګي شګنی. خو مقاله وایي چې د اشرف غنی په مشرۍ د ملي وحدت حکومت به افغان ورسته ورپېښو هغو ټولو ستونزو په حل کولو کې خپل کارکردګي هم دغه سي پر ځای ساتي. دغه ستونزې او خبرې د ایشیا فاونډیشن نومې ادارې په نظر پښتنه کې راغلي چې د سه شنبه په ورځ خبره سوه. د ورسپانې په خبره په دې نظر پښتنه کې یو ښه خبره ده چې د افغانانو پر خپلو امنیتي ځواکونو باور مخ په زیاتېدو دی چې په سلو کې شپږ اتیا کسان پر خپلو ځواکونو اعتبار لري. دا شان شپږ پنځوس کسان داسې فکر کوي چې د دوی امنیتي ځواکونه په دوامداره توګه بهرنیو مرستو ته ضرورت لري. نیویارک ټایمز پر مخ لیکي چې د اشرف غنی لومړی ښه ګام دا و چې له امریکا او نیټو سره اوږدمهاله دوه اړخیزه تړونونه لاس لیکل.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، یو امریکایي چارواکي ویلي د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکونو هیوادونو ترمنځ د هیواد د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې ډېرې پیچلې دي او دا واضح نه ده چې د نومبر تر څلورویشتمې نېټې پورې به دوی تر دا منځ یوې موافقې ته ورسي یو کنه. د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو رپورټ لري چې مهمه برخه به له انیسه اجمل وورو.
په داسې حال کې چې د نړۍ شپږ طاقتور هیوادونه ایران د تهران د اټمي فعالیتونو په اړه یوې دوامدارې موافقې ته د رسیدو هڅه کوي، یو امریکایي چارواکي ویلي د ټولو لورو ترمنځ په اټمي خبرو اترو کې ډېرې فاصلې موجودې دي. د امریکایي چارواکي په وینا کې د نړۍ د طاقتور هیوادونو ایران د استازو ترمنځ د خبرو اترو د نوي پړاو د شروع کېدو نه مخکې ویلي تر اوسه څرګنده نه ده چې د نومبر تر څلورویشتمې نېټې پورې به اختلافونه هوار شي او کنه. د دې چارواکي له خولې ویل شوي دوی په خبرو اترو کې پرمختګونه هم کړي دي، خو د نيستي کې دوله پر الله هم ډېرې فاصلې پاتې دي او دوی ته د محل دانه د معلومات چې د دې بجوګه شي او کنه. نو موري زیاته کړي چې یو موافقه ته د رسیدو لپاره د ټاکل شوی جوړجاړي په غزولو خبرې نه دي شوي. د امریکا، اروپا او د ملګرو ملتونو لخوا په ایران د بندیزونو لوجې د هواد د تیلو په آمدنۍ کې کمی راغلی دی او پکې ګرانی او بیروزګاری زیاته شوې ده. ایران د مغرب د تورونه ردوي چې ګنې د هواد خپل اټمي پروګرام د خفیه اټمي وسلو جوړولو لپاره کاروي. خو بل خو بیا په 8 نومبر اټمي انرژي د نړیوالې ادارې په ریپورت کې ویل شوی دی چې ایران د هغو شکونو په اړه په خبرو کولو کې پاتې راغلی دی چې ګنې دغه هیواد اټمي وسله جوړوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
اوریدون کوټا کل شوی د جرمنی او ایتالیا بل 2013 کال وروسته هم په افغانستان کې پوځي حضور ولري. د دوړو هیوادونو د دفاع وزیران وویل د پوځیانو شمیر به په افغانستان کې په 2015 کال کې تر مخ کې تخمین شوی شمیرې لږ زیات وي. په دې اړه د رویټرز خبري ایجنسی د رپورت مهم ټکی له ملالای بشیر څخه اورو.
ټاکل شوی د جرمنی او ایتالیا په 2015 کال کې په افغانستان کې 1450 سرتیری پریږدي. دا شمیر تر پخوانی ټاکل شوی شمیر لږ زیات دی. په دې اړه پرون د جرمنی او ایتالیا د دفاع وزیرانو په برلین او بروکسل کې خبریالانو ته خبرې وکړې. په افغانستان کې د یوې لسیزې له ماموریت وروسته دغه هیواد اوس هم د طالبانو له تهدید سره مخامخ دی. ناټو په پام کې لري چې خپل ماموریت د شمالي امریکا او اروپا پر دفاع باندې متمرکز کړي، خو امریکا او نور هیوادونه غواړي په افغانستان کې د پوځي ماموریت له پای ته رسیدو وروسته بیا هم زرګونه پوځیان د تروریزم پر ضد د مبارزې او د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په مقصد په دې هیواد کې پاتې کړي. جرمني په پام کې لري چې 550 پوځیان یې په افغانستان کې پاتې سي، او د ایتالیا د دفاع وزیر د خبرو له مخې کېدای سي دغه هیواد له 2014 کال وروسته په افغانستان کې خپل 1500 پوځیان پاتې کړي. جرمني اوس مهال په افغانستان کې ټول 3200 او ایتالیا په افغانستان کې 1300 پوځیان لري. جرمني مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې باید د 2014 کال د دسمبر وروسته له 1500 څخه تر 1800 پورې پوځیان پاتې وي. د جرمني د حکومت ویاند یوې جرمني ورځپاڼې زود دویچې سایټونګ ته ویلي، له دې کبله چې جرمني به د افغانستان په شمال کې د پوځي ماموریت مسؤل وي، د پوځیانو شمیر یې هم باید لږ څه زیات وي. ایتالیا ژمنه کړې ده چې یو شمیر پوځیان به هرات ښار ته نږدې چې اوس د دې ځای ماموریت په لاس کې لري پاتې سي. د ایتالیا رسنیو مخکې راپورونه ورکړي وو چې په افغانستان کې د دې هیواد 200 سرتیري پاتې کیږي، خو د ایتالیا د دفاع وزیر میرمن روبرټا پینوتی په بروکسل کې وویل چې هیواد یې په افغانستان کې خپلې ژمنې ترسره کړې دي، او د دې هیواد 1500 پوځیان به په افغانستان کې خپلو خدماتو ته ادامه ورکړي. د دې دا پیشنهاد باید د ایتالیا د پارلمان لخوا تصدیق سي. د ناټو لخوا د افغان پوځیانو د روزنې په ماموریت کې کېدای سي 12000 بهرني پوځیان برخه واخلي، چې 8000 به امریکایان وي او 4000 به د نورو متحدو هیوادونو وي.
د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره،
خاص کر دا چندرگپت موریہ په زمانہ کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت په خاور خو زبردست ده، او هغه ته بلی د ګلونو خان
یخنیانو کې به دا د وینټر کیپیټل چې و نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې، او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجې.
اوردونکو، په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د پاکستان او هند ترمنځ کشالۍ زیاتې شوې او بلې خواته بهرني ځواکونه هم له افغانستانه د وتو په حال کې دي، د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف له فرانس پریس خبري ایجنسی سره په یو مرکه کې د افغانستان د راتلونکي یو خواشینونکي انځور وړاندې کړی دی. تفصیل د ملیحې امیرزاده ناورو.
ل برېټانیا نه په 1947 کې تر ازادي حاصلولو وروسته د پاکستان او گاونډي هیواد هند ترمنځ تعلقات پیچلي پاتې شوی دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ سروسه سلور جګړې شوې دي چې دوه پکې باقاعده جنگونه. پاکستان او هند په افغانستان کې د اثر حاصلولو پاړه د دریمګړي طاقت استعمال په حق لا پر یو بل تورونه هم لګوي. په داسې حال کې چې د روان کال تر اخیره له افغانستانه بهرني جنگي ځواکونه د وتلو په حال کې دي، په راتلونکي وخت کې د افغانستان د حالاتو پاړه اندېښنې څرګندېږي. اے ایف پی خبری ایجنسی سره په مرکه کې د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف هم اندېښنه څرګنده کړې ده، او خبرداري ورکړې چې له هیواده د نیټو ځواکونو د وتلو وروسته کېدی شي د پاکستان او هند ترمنځ غیر مستقیمه جګړه پیل شي. پرویز مشرف چې په 1999 کې یې له پوځي کودتا سره واک سنبال کړ، د نوي افغان ولسمشر اشرف غنی ستاینه وکړه چې له پاکستان سره د تعلقاتو د ښه کولو په مقصد یې د دغه ملک دوره وکړه. په افغانستان کې د پورم نه حالاتو په لړ کې د پاکستان رول ته په مهمه سترګه کتل کیږي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وخت په وخت له پاکستانه غوښتنه کوله چې په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ او استعمال بند کړي. پاکستان تل د دغو تورونو نه انکار کړی دی. تیر اونۍ د افغان ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته د دورې په وخت نوموړي وویل چې دواړو هیوادونو ته ماضي هیرول او د ترقۍ لپاره په ګډه کار کول پکار دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم دا خبره تکرار کړه چې په افغانستان کې امن د پاکستان په ګټه دی. پاکستان غواړي چې افغانستان افغانستان کې امن او استحکام وي چې د دې لپاره به دواړه یو ځای کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې بل طرف ته د پاکستان او هند ترمنځ په دې وروستیو کې اړیکې بیا خرابې شوې دي چې روان کال په سرحدي سیمه د ډزو سختې تبادلې شوې دي او په لائن آف کنټرول یو خونړی کال بلل کیږي. پرویز مشرف اے ایف پی خبری ایجنس ته ویل پاکستان لپاره دا د خطر یو خبره ده چې په افغانستان کې د هند اثر وي. د نوموړي په خبره دا د ټولې سیمې لپاره ګواښ دی ځکه چې په افغانستان کې د هند معامله د پاکستان ضد یو خبره بلل کیږي. د مشرف په خبره بلخوا هند غواړي چې افغانستان د پاکستان مخالف وي. پرویز مشرف خبری ایجنس ویل چې که یوې خوا ته هند له نسلي فرقو سره د ښه رابطو نه کار اخیستل غواړي نو پاکستان به هم په بدل کې د نسلي فرقو ملاتړ کوي چې دغه په خبره دا به یقینا پښتانه وي. پرویز مشرف په مارچ 2013 کې د سلورو کالو د خپلې خوښې جلاوت نه وروسته پاکستان ته واپس لاړ. خو دغه دارې او نورو کیسونو په سر په کراچۍ کې په کور کې نظر بند دي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو د افغانستان د ولس اکثریت هیله مند دی چې تر انتخاباتو او حکومت جوړېدو وروسته به د دوی په ژوند کې ښه والی راشي. دا خبره په کابل کې د ایشیا فاونډیشن مشر عبدالله احمدزی د دې ادارې د کلنۍ سروې خپرولو پر مهال کړې ده. دی وایي د دوی تازه سروې ښیي چې افغانان هیله لري چې له وسلوالو سره د جوړجاړي هڅې به په هیواد کې ثبات رامنځته کړي. تفصیل د پامیر ساحل ناورو.
ایشیا فاؤنڈیشن په خپل تازه رپورٹ کې وایي دوی د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د روان کال په جون او جولای کې یو نظر پوښتنه وکړه چې پکې 9201 کسانو برخه واخیسته. د نظر پوښتنې پر اساس د دوشنبه پر ورځ په خپور شوي رپورٹ کې راغلي په درو کې دوه افغانان هیله لري چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو په نتیجه کې جوړ شوی نوی حکومت به د دوی په ژوند کې ښه والی راولي. د ایشیا فاؤنڈیشن د افغانستان د څانګې استازی عبدالله احمدزی وایي زیاتره خلک فکر کوي چې له وسلوالو سره د افغان حکومت د جوړجاړي هڅې به په هیواد کې ثبات باوري کړي. رپورت وایي له 9% څخه زیاتو ښځو په نظر پوښتنه کې وویل چې دوی د روان کال په انتخاباتو کې برخه واخیسته. په دوی کې 63% وویل دوی په 2009 زیږیز کال کې هم په انتخاباتو کې خپلې رایې کارولې وې. د رپورت تر مخه 45% افغانان فکر کوي چې هیواد یې په سمه لور روان دی، خو له دې سره سره 40% افغانان ناامني، 28% اداري فساد او 26% بیکاري د هیواد لوی ستونزې بولي. د سروې پر اساس د ایشیا فاؤنډیشن رپورت وایي 10% افغانان د هیواد خراب اقتصاد هم لویه مسأله بولي، خو زیاتره خلک فکر کوي چې د نوي حکومت له جوړېدو سره به د هیواد ادارې سم کار وکړي. 15% خلک له نوي حکومت مطمئن ښکاري. رپورت وایي 18% افغانان وایي ښځو ته باید له کوره د باندې د کار کولو موقع ورکړل شي، خو ایشیا فاؤنډیشن د خپل اوږدمهاله معلوماتو تر مخه د ښځو پر ضد پر تاوتریخوالي او د هغوی لپاره د کاري مواقعو پر کمیدو اندېښنه ښکاره کوي. رپورت زیاتوي زیاتره افغانان وایي د هیواد په سیاسي چارو کې باید د ښځو پر ځای سړیو ته زیات رول ورکړل شي، خو 42% افغانان ښځو او سړیو ته د مساوي رول ورکولو خبره هم کوي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو د روانې خبرونه په دې برخه کې تاندې هلې پروګرام چې زموږ 19 پروګرام دی تاسو ته اورو چې د دې ونې په پروګرام کې تاسو د پاکستان کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي کېدونکو پیښو په اړه اوري. له دې خبرونه وروسته چې زما همکارا فرخند اسدی جوړوي تاسو د کمر ګولی بیبي په غږ لیوي سندرې هم خوند اخلي.
په تاندې هلی خبرونه کې مو زه فرخندا اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې به واوري په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکې ادارې وایي د 2008 کال راهیسې سره د پاسه 3000 ښځې د غیرت په نامه وژل شوې دي.
دا هغه کې دا ډېره اسانه خبره چې تاسو وایئ چې دا موږ د شیو کو پرې چې دا ښځه چې دا نو هغه خراب ښځه وه.
د بشری حقوقو کارکونکو وایي اکثره د ښځو خلاف د تشدد په پیښو کې ککړو کسانو ته سزا هم نه ورکول کیږي.
قوانین موجود دي د زنانو د حقوقو په حواله سره کاغذ کې مونږه 50% هم نافذ کړی و، په صحیح طریقې سره هم نافذ کړی و. نو یقین کوي چې زمونږ نن سبا چې زنانو ته کومه مسئله وي په هغه کې به 80% مسلې چې ته هغه ختمې.
په پاکستان کې هر کال ګنشمیر خزې د غیرت په نامه په مختلفو پیښو کې وژل کیږي او یا د کورنۍ تشدد سره مخامخ وي. د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي یو غیر سرکاري اداره عورت فاونډیشن وایي د 2008 کال راهیسې د 3000 زیات ښځې یوازې د غیرت په نامه په مختلفو پیښو کې وژل شوې دي او اکثره د دغه وژل شوو ښځو په اړه پولیس هم پلټنې نه کوي چې تر مخه یې د داسې پیښو مخنیوی نه کیږي. دغه اداره وایي د غیرت په نامه د وژنو سره سره ښځې د مختلفو مسلو لکه کورنۍ تشدد سره هم وړاندې وي او اکثره داسې پیښو ته په ټولنه کې د غیرت یا پت نوم ورکړل شي. د خیبر پښتونخوا د ښځو په اړه د جوړ شوي کمیشن یوه غړې او د پېښور هایکورټ وکیله روبینا ناز وایي ښځې د مختلفو ټولنیزو او کورنیو مسلو له وجې د تشدد او زور زیاتی سره مخامخ دي. دا وایي
معاشی طور مانے کم پرابلم تھی اور معاشرے کی اگر سر بیا کم سلوک کی گی نو اگر باہر کا بچہ مانے نشی اگر کول ہے نو راشی اگر ٹول دا اگر
په پاکستان کې د غیرت په نامه اکثره د ښځو په وژنه کې هم د دوی کورنۍ شامل وي. د روان کال په مئی کې یو 25 کلنه ښځه فرزانه پروین د لاهور هایکورټ مخې ته د خپل ورونو او د کورنۍ د نورو غړو لخوا د خښتو په گزارونو وژل شوه. عورت فاونډیشن وایي په پاکستان کې زیاتره ښځې د خوښۍ د واده او نورو کورنیو مسلو له وجې په نښه کیږي. په پېښور کې د دغه ادارې یوه کارکوونکې سایما منیر وایي
ډېر زیات د دې ریزن دي لکه چرته به ګورې نو هغه د جایداد به څه تنازه وي چرته د بدل څه تنازه به وي نو هغې کې دا ډېر اسانه خبرې چې تاسو وایئ چې دا مونږ درشي وکړو چې دا ښځه چې ده نو هغه خرابه ښځه وه. نو په کار دا دی دیکھے چې د خلک به په دې خبره باندې په اول پکار دي. بل خبر دا ده چې د قانون کې چې دن نه څه سکم لي او سکم هم دا دی چې پکار دا دی چې کلم دا د غیرت په نامه قتل کیږي نو حکومت دې یا ریاست چې دا په خپل په کې فریق جوړ شي نو هغه سره به دای چې قاضي نامه نشي کېده نو هغه به دې د وجه هم د دې مخنیوي کېدی شي.
اے پی خبری ایجنس لکی په پاکستان کې هر ورځ په ورځپاڼو کې داسې راپورونه خپریږي چې پکې خزي د مختلفو وجوهات له وجې وجل شوی وي او زیاتره دغه پیښه د پت او غیرت په نامه مخ ته راځي. دا چې دغه پیښو د مخنیوي په لړ کې قانون څومره عملی دی په جواب کې روبینا ناز وایي
نو زموږ مسی قانون قوانین موږ سره ډیر زیاتی ماشاءالله او پاکستان چې سم مسائل راځي دغه نویت مطابق نور قانون سازی مزلانه حواله سره کیږي خو حضرت نفاذ دغه ऑलरेडी موږ سره پہلا نه کم قوانین موجود دي د زنانو د حقوقو په حواله سره دغه د تحفظ حواله سره دغه کې موږ 50% هم نافذ کړی وي په صحیح طریقې سره نافذ کړی وي نو یقین کوي چې زمونږ نن سبا چې زنانو ته کومه مسئله وي په هغه کې به 80% مسئلے چې ته هغه ختمې وي او 20% موږ ته هیڅ هم ګران نه چې موږ ته ورکړې خو مسله دا ده د نفاذ مسله ده چې هیڅ دغه نشته دی زمونږ ویل نشته دی زمونږ د زړه هغه دغه نشته دی چې موږ ته زنانه د تحفظ لپاره ده.
AP په خپل یو رپورټ کې لیکي په پاکستان کې داسې ډېر کم کیږي چې په ورځپاڼو کې بعد داسې رپورټ نه وي خپور شوی چې په کې به ښځې د غیرت په نامه وژل شوی نه وي. د ډان ورځپاڼې د یو خبر له مخې د نومبر په میاشت کې په لاهور کې دوه ورونو خپله مور او دوه میره خویندې د غیرت په نامه وژلې. په پاکستان کې د بشري حقونو ادارې بیا وایي ښځې په کورونو کې د مختلفو مسلو له وجې هم د تشدد ښکار کیږي. د سوات معلم جبې شبنم وایي خاوند ترې خپه په تبر پریکړه چې له دغې وروسته یې ژوند له کړاوونو سره مخامخ دی.
ندی خوک پین نیول مرخ کو دی ما او میرا لوی خرا کړو با قساتو بیا چې تل لوت سګداران ته ویل چې ورشه زما خزه مړه کو جوان نه سګداران ناغل زم زکه پرته ما ته ور ډبول هم نو مور کولا کا زرا په خېټه خېټه راغلې ما او ته مور کولا کړل هغه را نو تی زی کټه کړی ما خو خې بس تللی ما خو خې ته ویل چې ورشه زوی دی پر دې لور وجلی دا او را شکته ایم پر دې لور غم مکو سو ته تکلیف را دې ډیر کنه په مخارته ویګم نغمی چې ګرځم مارتا وشم ما یو بیر ارتا وشم تازه اپریشن الله د کټ نارتا وشم په مخاره بشو دیرونو بیا سپټال تر اوسه نه نه ډیر الله کړی.
په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن د روان کال په خپل ریپورت کې وایي په دغه هیواد کې د ښځو خلاف د تشدد پیښې زیات شوې دي. دغه ادارې په خپل یو رپورت چې خزو ته برابري د ټولو پرمختګ 2014 کال په نوم خپور شوی وای، دوی په دې تیرو ورځو کې پر خزو تشدد سخت اندېښمن کړی دی. داسې رپورټونه به پخوا هم راتل، خو اوس نه یوازې دا زیات شوی بلکې اوس په لویو ښارونو کې هم داسې پیښې مخې ته راځي. د دغه رپورټ تر مخه یوازې په لاهور ښار کې 114 د جنسي زیاتیو کیسونه د تیر کال د جنوري نه تر اګست پورې په تھانو کې رجسټر شوي دي. او له بده مرغه په داسې کیسونو کې ډېر کم خلک نیول شوي او یا سزا شوي دي، او هم په دغه دوران 22 خزو او نجونو سره اجتماعي جنسي تیری شوي دي. بلخوا د خزو د حقونو لپاره کارکونکو اداره عورت فاونډیشن وایي په خیبر پختونخوا کې نه یوازې د غیرت په نامه خزې وجل کیږي، بلکې پر خزو په کورونو کې هم تشدد زیات شوی دی. د عورت فاونډیشن یو کارکونکو سایمه منیر وایي تیر حکومت په اسمبلی کې پر خزو د تشدد د مخنیوي لپاره قانون وړاندې کړی و، خو تر اوسه په دغه بل وړاندې کار نه دی شوی.
رول یا بی ایس سی جوړول د دې مسلو حل نه دی. څو پورې تاسو هغه د پاره سره قانون سازی نه دی کې ځنې د سړي چې هغه قانون سازی شوی دا، خو هغه د پاره سره ترمیم ضرورت دی. د کورنې وحل ټکون قانون نشته. بلوچستان کې پاس شوی دی، سند کې پاس شوی دی، دلته ولې نه؟
د خیبر پختونخوا د اسمبلی په خوانی غړي مسرت شفی بیا وایي اکثره په خوځو تشدد ته هیڅ پام نه ورکول کیږي.
بس دسې زیاتې نه دي چې هغه مو معاشره ایکسپټ کوي نه، سیره دا زیاتې شوی ده. لکه کور کې زبو یم خزه خاوند مینځ کې جګړه کیږي، خاوند خزینه گزار پورته کی یا کور نه بے دخله کی یا بچی ته نه وسار کی، سو خیم دا ټول شوونه خزی خلاف سی اور خزی سره زیاتې کې شمرې شي. یمو قانون شتا دا امپلیمنٹیشن نه کیږي، لګیدا پوسیبل نه دا. ز پریکټیسینګ لایر یم، ما ته د حکمه ډیگری ملاو شي، ما موکلی ته د کفاف مهان ډیگری ملاو شي، ما موکلی ته سامان جهیز واپسی ډیگری ملاو شي، د بچو کسٹڈی ډیگری ورته ملاو شي. خو قانون کې تسي کوئک ریمیډی نشتا چې ما ته پدلاس ډیگری ملاو شو او پدلاس ما ته ددرسي وشي. نو ایگزیکیوشن پروسیډینګ سې دي کې د کې تبدیلی راوستن ضروری ده.
اے پی خبریا جانس پخپل یو رپورٹ کې لیکي په پاکستان کې داسې ډېر کم کیږي چې په ورسپاڼو کې بعد داسې رپورٹ نیوي چې پکې واخزي د غیرت په نامه وجل شوی نیوي. د خزو د حقونو یو کارکونکو او په ټولنیزو مسلو ډاکومنټریز جوړونکو سمر من الله وای تر سوچ په دې اړه جوړ شوی قانون په سختۍ سره عملی شوی نیوي. د خزو رایو او خوخې ته اهمیت نیوي ورکل شوی او په سوچ کې یو مثبت بدلون نیوي راغلی تر هغه د خزو پر ضد د تشدد پیښې نشي ودرېدلی.
په کار خدا وجی خو بدقسمتی خبره ده چې تش کوم په حکومت هم پریدو نو هغه هم ډېره نه ده چې کله پورې چې زمونږ عام سیمې کې یا چې زمونږ کومه سیبل سوسایټي ده دا هم دا نه ګړي چې دا د دیوم کار دی، د دیوم فرض دی، د دی مسلې دي. نو زما خیال کې هغې پورې ګرانه ده چې مونږ اصل بدلون وینو. دا تش یو د حکومت کار هم نشي کېدی. مونږ ته ټولو کې مخکې دا به ګڼلي چې دا یو کس گنے زچے اما یا تاسو یہی مونگ ہوں کا غوارو نو مونگ ہوں سنگا نسنگا کے بدلون راوستے شو.
عورت فاونډیشن وای اکثره د خزو خلاف د تشدد د مخنیوي په اړه په حکومتي سطح ډیر کم کار کیږي او دغه مسلې ته هغه هم رپام ان ورکول کیږي چې مخنیوي وشي. و د دې اونۍ تاندې هلي خبرونه زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
Thank you. Thank you.